نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لاست زملالی بشریم، د دې خبرونی تخنیکی چاري میر احمد صاپی پر مخ وړي. په هرات ولایت کې یو مور وایي چې بیوزلی دې ته اړه کړه چې خپل لس کلنه لور د ناوی په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې په دغه راپور کې چې اوس یې غواړو چې واورو، دا غواړي چې نوم یې یاد نسي، خو وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز ښارګوټي اوسېدونکی ده. نوموړی چې د لسو ماشومانو مور ده، د دې ازادي راډیو ته وویل چې خپله کم عمره لور یې په 1000 افغانۍ وپلورله. په دې اړه باندې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم یو راپور کړی و چې پکښې ویل سوي و چې د هرات ولایت په سبز ښارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات سوي دي. اورېدونکو، اول به په دې اړه یو راپور واورو او بیا به د موضوع په اړه باندې خبرې پیل کړو.
متاسفانه سن سال دختر تا پسر 30 سال فرق اینه، یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله.
په هرات کې یو مور چې وایي بېوزلي دې ته اړه کړې چې خپله 10 کلنه لور د ناوې په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې راپور کې یاد شي، وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز ښارګوټي اوسېدونکی ده. نوموړی چې د لسو ماشومانو مور د ازادي راډیو ته وویل خپله کم عمره لور یې په 1000 افغانیو پلورلې ده. کریمي وایي د پیسو په اوږد مهال او لنډه موده کې د هغې اقتصادي ستونزې نه دي هوارې کړې، او خاوند یې چې 2 کاله وړاندې په یوه ترافیکي پېښه کې ټپي شوی و د کار توان نه لري. هغې د خپل لور د پلورلو په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره وویل:
د هغه کورنۍ نشي کولی هغه په سمه توګه اداره کړي، او هغه هم کور نشي اداره کولی. په هر صورت ویلی شو چې دا ماشوم د ستونزو له امله له منځه تللی. زه واقعا د یوې مور په توګه افسوس کوم، او زه د هغو میندو او پلرونو لپاره افسوس کوم چې زما په څیر کار کوي.
کریمي زیاته کړه وروسته له هغه د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله اړه شوه چې خپله کم عمره لور وپلوري، چې د اچار جوړولو او پلورلو سوداګري یې کوله، او د طالبانو حکومت په ډېرو برخو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د هرات ولایت یوه بل اوسېدونکې مریم هم ادا کوي چې د ترور لور یې د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په موخه اړه شوه چې خپله له 10 څخه تر 14 کلنه لور د پیسو په بدل کې وپلورله. د مریم په وینا د دغې معاملې قرباني شوې نجلۍ پلار پر نشو روږدی او مور یې بېکاره ده.
زموږ د خپلوانو څخه یوه د خاله لور مې وه چې اړه شوه خپله لور وپلوري تر څو پیسې ترلاسه کړي او د نورو ماشومانو لګښت پوره کړي، ځکه چې زما د خاله د لور میړه پر نشه روږدی دی او د خپلې مېرمنې او ماشومانو لپاره د کور خرڅ نشي پیدا کولی.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې ویلي دي د هرات ولایت په سبز ښارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات شوي دي. د رسنۍ د معلوماتو له مخې په سبز ښارګوټي کې چې هلته د بې ځایه شویو خلکو کورونه او خیمې شته، 143 نجونې د ناوې په توګه پلورل شوي او د 146 نورو نجونو کورنۍ د پیرودونکو په تمه دي. په دې راپور کې راغلی چې دا شمېره د سروې شویو کورنیو 40% جوړوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه ښارګوټي کم عمره نجونې په $2000 پلورل کېږي، او ډېری یې د پیرودونکو کورنیو ته د ناوې په توګه ځي چې د کورنیو ډېرو کارونو ته اړ کېږي. هغې ته ورته چې مېرمن کریمي د خپلې 10 کلنې لور د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل: که څه هم تر دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کم عمره ودونه یو څه عام وه، خو د کورنیو اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د نجونو پر وړاندې ښوونځي او تعلیمي مرکزونو دروازو له تړل کېدو وروسته یادې لړې ظاهرا زور اخیستی. که څه هم د طالبانو حکومت په 1400 لمریز کال د لیندۍ په میاشت کې فرمان ورکړ چې نجونې دې د خپلې خوښې له مخې واده وکړي او ملکیت باید ونه لري، خو ظاهرا خلک د اقتصادي اړتیا له امله دې کار ته دوام ورکوي. دغو کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کم عمره نجونو خرڅلاو د دوی د اقتصادي ستونزو دایمي حل لاره نه ده، بلکې د ډوډۍ د پیدا کولو لنډمهاله لاره ده چې بیا یې د قربانۍ نجونو لپاره دومره لوړه ده چې هغوی له فزیکي ستونزو او خفګان سره مخامخ دي.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې میر احمد صاپی پر مخ وړي. تاسو په راپور کې اوریدل چې په هرات ولایت کې یوې مور ازادي راډیو ته ویلي چې د بیوزلۍ له کبله یې خپل لس کلن لور د ناوې په توګه پلورلې ده. دې ښځې ویلي چې د لسو ماشومانو مور ده او خپله کم عمره لور یې په 10000 افغانۍ پلورلې ده. په ورته وخت کې واشنگټن پوسټ هم تر دې مخکې یو راپور ورکړی و چې ویلی و د هرات ولایت په سبس شارګو کې د ناوی په توګه د کم عمر نجونو پلورل زیات سوي دي او دا ځکه چې خلک د بېوزلۍ څخه سر ټکوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده ته منصوب یو ژغ د چهارشنبې په ورځ په رسنیو خپور سو چې پکښې ادعا سوې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر مهال د ښځو حقونه خوندي سوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې اوچا د یوه راپور له مخې هغه ښځې چې د کور سرپرستی کوي تر نارینه سرپرستانو ډیر په بد اقتصادي وضعیت کې دي. بېوزلي ولې تر ډیره ښځې ځپلي او څه کیدای سي چې د دوی وضعیت بدل سي؟ طالبان کوم مسؤلیتونه په غاړه لري؟ اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې پر دغو موضوعاتو باندې خپل نظرونه راسره شریک کړئ. د ازادي راډیو واتساپ شمیرې ته مستقیم زنګ ووهئ او په دې خپرونه کې له موږ سره خپل نظر ووایست یا هم د میلمنو څخه که مو غوښتل چې پوښتنه مطرح کړي. د واتساپ شمیره ده 00420023008111. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې پر دغه واتساپ شمیره باندې موږ ته زنګ راووهئ او موږ به ستاسو ږغ په دې خپرونه کې شامل کړو. 00420023008111. هغه اوریدونکي چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي یا یې ږغ پورته په لیکلې بڼه باندې هم موږ ته کولای سئ چې خپل پیغام پرېږدئ پر همدغه واتساپ شمیره باندې. او د ښځینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهئ، دغه خپرونې ستاسو پر مسایلو راڅرخي او موږ ته ستاسو نظر مهم دی. اوریدونکو، په دې خپرونه کې زموږ میلمنې آغلی قمر نیازی، آغلی ډیوه امرخیل او آغلی ممتاز یوسفزی دي. له دوی سره به خبرې پیلوو. تاسو ټولو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو استې په دې خپرونه کې له موږ سره خبرې کوي. آغلی ممتاز یوسفزی، لومړی پوښتنه ستاسو څخه کوم. تاسو واوریدل چې په هرات ولایت کې خلک اړ سوي دي، دا یوازې شایي هرات ولایت نه وي بلکې نور د افغانستان نور ولایتونه هم وي، خو چون دلته په داسې یو وضعیت کې دغه راپور کول سوی دی چې سلګونو نجونې د واده په نوم باندې پلورل سوي دي، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ او جدي وضعیت دی؟
سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته، تخنیکی تیم ته وړاندې کوم. خدای کړي تاسو روغ جوړ او صحت سلامت اوسئ. زه ډیره متاسفه یم ځکه چې مونږ هر ورځ په دې افغانستان کې داسې خبرې مونږ اورو چې مونږ وجود د دې خبر کې مونږ ذهن نورم ضعیفیږي. متاسفانه چې په دونه وخت تقریبا دغه شل کلو تیر او جمهوریت حکومت کې خلک هم د خپل حق او حقوقو خبر نه و او دغه مسایل چې اوس خلق جنکیان په دغه خرسی یا فرض مثال په جنکیان لاسکان دولسکان دوی واده کوي، دا تیر حکومت کوم دغه خبره وه. هغه په دونه کلو کې دغه د افغانانو ښځو همیشه په هر بخش کې دوی قربانیان دي، همیشه همیشه همیشه. ستونزې مشکلاتونه دا چې فکر وکړئ چې یو افغانستان کې هر ورځ نور هم خلځې خپل د حق نه او خپل د حقونه دوی لره پات کیږي. په دې وجه چې اوس مکتب بند دی، پانتون بند شو، دوی بیچارهګان څنګه خپل د حقوقونه دوی خبر شي؟ دا خو نه خبرېږي. خو تاسو فکر وکړئ چې دغه ولایتونه کې، ولسوالیګانو کې، د قرا او قصباتو کې خلک دغه درې څلوېښت کاله نه دې طرف ته چې په افغانستان کې انقلاب شروع شوی دا ټول خلک د هلم لرې پاتې شوي دي. او داسې ولایتونه موږ لرو چې حسن ښځه خپل د مهر باندې نه پوهېږي، د خپل د حقوق نه پوهېږي. زه څه حق حقوق لرم؟ فقط دومره پوهېږي چې دغه ما حق او حقوق دغه دی چې زه دغه ډوډۍ پخه کړم او خپل نارینه لپاره ډوډۍ تیار کړم او د دوی قومندې لاندې زه کار وکړم. اوس هم د خبر هم داسې روانه ده. اوس فکر وکړئ چې په ټول افغانستان کې همیشه مونږ ښځې افغانستان کې متاثره دي. اوس مونږ نور اسلامي مملکتونه هم لرو، د ښځې حق هم معلوم ده، حقوق هم معلوم ده، تعلیم هم معلوم ده، کار هم معلوم ده. دوه نیم کال دې طرف ته فکر وکړئ چې په افغانستان کې بې سوادي شو، بې ثباتي ده، نو خلک خپل داینه لپاره هم کار نشته، ښځې لنه کار نیول شو او دوی لپاره کار نشته، نو یو ښځه چې یو لاس اولاد ولري هغه بیچاره به څه وکړي؟ خو داسې وایي چې د دې ژوند هغه ژوند دی، خو یو نفر چې څلوېښت کال یا دېرش کال وي وایي واده وکړي چې زه د دې شوې باطن زه خلاصه شم. اوس مونږ هر لاری چې ده، هر لاری ده چې هر لاره مونږ دلر چې باید
اوریدونکو زه فکر کوم چې د اغلی یوسفزی رابطه له موږ سره قطع سو، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته وصل کړو له سټوډیو سره. اوس هم اغلی ډیوه امرخیل ته ورځو. امرخیل صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستې له موږ سره خبرې کوي په دې خپرونه کې. ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، د بېوزلۍ کچه چې تر دې حده پورې زیاته سوې چې خلک خپل اولادونه پلورلو ته اړ سوي دي، ستاسو په نظر دغه څومره یو د اندېښنې وړ خبره ده؟
سلامونه تاسو ته، ډېره زیاته مننه. دا البته متاسفانه که زه ووایم چې اوس مهال افغانستان کې هر یوه بده پېښه چې رامنځته کېږي د افغانستان میرمنو په ژوند باندې ډېره منفي اغېزه لري، او دا واقعیت په داسې حال کې چې په دې وخت کې افغانستان میرمنې تر بل هر وخته د دوی زړونه ډېر پر هر ژلي دي، ځکه چې دوی اوس له خپلو مشروع حقوقو څخه دوی بې برخې دي. هغه حقونه چې الله پاک د شریعت په رڼا او د اسلام په چوکاټ کې دوی ته ورکړي دي، او بیا هم زموږ د ټولنې خلک چې یا کېدای شي ممکن د پردي پالۍ له وجې نه او یا هم د جنسیتي تعصب له وجې نه دوی بیا هم د الله پاک له امرونو نه مخالفت کوي او د ښځو په حقونو باندې همیشه ظلم کوي یا په دوی باندې دوی په حقونو همیشه تیری کوي. نو دا وضعیت چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوی دی، ځکه چې میرمنې له هر خوانه ځپل کېږي، له هر خوانه دوی حقونه نقض کېږي، او دا هم یو واضح حقیقت دی چې کله چې له میرمنو نه حقوق اخیستل کېږي او میرمنې بیکاره کېږي، بل دا چې هغه وخت چې کورنۍ هم بې وزلۍ ته ورسېږي، فقر ته ورسېږي، کار زمینه برابره نه وي په افغانستان کې، نو ځینې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې بیا هم له انجلکۍ نه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. البته بدبختانه چې زه وایم تل په افغانستان کې نجونې یا میرمنې د یوې وسیلې په توګه کارول شوې دي، او دوی اوس مهال هم هغه د خپلو اقتصادي ستونزو د لرې کولو لپاره بیا هم له نجونو نه وسیلې په توګه کار اخلي. البته زه په دې کې دا هغه کورنۍ نه ملامتوم، هغه کورنۍ چې مثلا یو کونډه مور ده، هغه نشي کولای، بل د حل لار نه لري، هغه کار نشي کولای. موږ تاسو ته معلومه ده چې د کار زمينه نشته، ده هغه باندې کوم مثلا تخای کومه دنده درلودله، اوس هغه دنده اجرا کولای نشي یا کومه بل حل لار نه لري، هغه به اړه وي دې کار ته چې دا کار وکړي. ولې ځینې داسې کورنۍ شته دي چې اوس مهال صرف دې ته ناست دي چې یو پلمه ولټوي، یو بهانه ولټوي د دې لپاره چې اوس مثلا یو پلار د وایي چې زه کار نشم کولای یا کار نشته، دغه ته تاسو ګوریا مثلا طالبان خپل کسان په وظیفو باندې ګماري، ټول خلک وایي ستویان خپل کورنۍ لپاره یو بهانه لټوي، ځکه چې زه زما یوه سنفی هم همدغسې ماته هغه ورځې زنګ ووهلو، وایي چې زما پلار غواړي چې ما یو کس ته واده کړي، ولې هغه کس په یو لری ولایت کې دی او زه نه پېژنم او نه پوهېږم چې دا څه رقم ته کس دی، خو یوازې پلار ته مې دومره ویلي دي چې تا ته ډېرې زیاتې پیسې درکوم او ته به دا لور ماته واده کړي. نو بیا اما دې سره خبره وکړه چې سید ستا پلار خو تا ته دا خبره کوي، ولې ته باید په دې کې چوپ پاتې نه شې؟ ویل چې نه، زما خو ټولې خویندې همداسې واده کړل، زما پلار چېرته دا خبره مني، زما په خبره باندې چېرته کوي؟ نو بیا ما دې ته دا وویل چې سید ستا خویندې واده کړې، ممکن د هغوی تحصیلات ستا په اندازه نه وه، ممکن هغوی ستا په اندازه بغاوت کولی نه شوه، ممکن هغوی د ښو او بدو توپیر ستا په اندازه کولی نه شوه، ته خو کولی شې. نو په دې کې بیا هم هغه نجونې چې واقعا له دغسې پېښو سره مخامخ کېږي په کورنیو کې، دوی باید بېرته ولاړې شي، د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي، تر څو به دوی ویرېږي، تر څو به دوی چپ پاتې کېږي، تر کله به موږ چپ یا خاموشه پاتې کېږي؟ تر هغه چې موږ خاموشه پاتې کېږو نور هم زموږ حقوق راڅخه اخیستل کېږي. نو باید چې موږ مقاومت وکړو، بغاوت وکړو په دې کې چې دا زما حق دی، هېڅکله زه ستا د کور وسیله نه یم، چې ته یو د کور د سامان په ډول باندې چې ته کله کمزوره شي، ضعیفه شي یا خوار شي، فقیر شي، ته بیا ما خرڅ کې او زما په پیسو باندې خپل ژوند جوړ کړي. نو واقعیت چې دا یو ډیره یعنی یو دود ګرځېدلی اوس مهال په افغانستان کې چې یوازینی لته همدغه اوسنی نظام ده، ځکه چې همدغه نظام چې رامنځته شولو په ډیرو پلمو په ډیرو بهانو باندې خلک له دندو نه ګوښه کړله، هغوی باندې هره لاره قطع کړله، د رزق او د روزي ګټلو لارې چارې په دوی باندې بندې کړلې، چې اوسنۍ دغه وضعیت رامنځته شوی ده او بدبختانه چې که داسې دا جریان ولري نو بیا به هم تاوانی د افغانستان نجونو او د افغانستان مېرمنو ته رسېږي.
ډېره مننه آغلې امرخیل، زه بېرته تاسو ته راځم. آغلې قمر نیازی، ستاسو څخه هم مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، په داسې حال کې چې بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې ده، د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته منسوب یو ژغ د چهارشنبې په ورځ په رسنیو باندې خپور شوی دی چې په دغه ژغ کې ګواکې اخندزاده خبرې کوي او دی وایي چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه ورکول شوي دي. زه غواړم چې اول د ده ژغ واورو، بیا به ستاسو څخه د ده د خبرو په اړه پوښتنه وکړم.
د ښځو حقوق نه دي مراد شوي. د ښځو په حقوقو کې شپږ ماده یې فرمان موږ صادر کړی دی چې دغه ظلمونه په افغانستان کې د ښځو سره کیږي. دا نظامونه ټول تیر شوي دي، هیچ چا د ښځو حق نه دی ورکړی. ښځو په زور باندې مه ورکوه، د ښځې مهر مه خوره، ښځو په نکاح مه مجبوره کوه، کونډه په زوره مه په نکاح کوه، ښځې ته میراث ورکړه، د ښځو حقوق مه ضایع کوه. دا موږ فرمان صادر کړی دی. علما اوس پر هغو باندې شرحې کړي دي، کتابونه یې جوړ کړي دي، په ډېر لنډ وخت کې به د هغو شرحې او دا فرمان را ورسوو.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو نیوز خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خونزاده ته منسوب یو غږ واوریدئ چې د چهارشنبې په ورځ په رسنیو خپور شوی دی، او په دغه غږ کې تاسو واوریدل چې ګواکې دا غږ یعنی د هیبت الله خونزاده دی، او دوی وایي چې دوی د ښځو د حقونو په اړه باندې یو فرمان صادر کړی دی چې شپږ موارد پکې راغلي دي، او دوی ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه پر ځای شوي دي. اغلی نیازی، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده. اول چې دوی خبرې شروع کوي، په اوله جمله یې دغه پوښتنه ده چې دوی وایي د ښځو حقونه په امارت کې نه دي مراد شوي، دوی دغه پوښتنه کوي. زه غواړم چې همدغه پوښتنه ستاسو څخه وکړم چې آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو په امارت کې د ښځو حقونه مراد شوي دي؟
سلامونه تاسو ته او د دغه خبرونې ملمنو ته، محترم او معزز ملمنو ته، او همدا شانتي د افغانستان ټول ولسونو ته. کدا ژغ دقیقا د هیبت الله اخندزاده وي، نو ولې دونه ځنډ وکړل دغه فرمان په صادرولو کې؟ د دغه فرمان په صادرولو کې ولې دومره ځنډ وکړه؟ نن سبا دې کله د دوی د حاکمیت پوره کیږي، اوس د یو صوتي نوار نشرئ چې ګواکې دوی د ښځو حقوق ته پاملرنه کوي او احترام او درناوی ورته لري، او شاید هیڅ حکومت او هیڅ دوره کې داسې حق ښځو ته نه وي ورکول سوی. هغه حق او هغه حقوق چې ښځې په شریعت کې لري، چې دوی غواړي ګواکې دوی پلي کړي او تطبیق کړي، نو ولې د دونه په دغه فرمان صادرولو کې ځنډ وکړي؟ اوله پوښتنه دا ده. دوامه پوښتنه دا ده چې تیر ځل هم چې طالبان پر قدرت باندې راغله، د افغانستان ولسونه دغه ته اړ سو، مجبور سو چې دا ورسره ومني چې زموږ لوړندې په کور کې کښېني، ښځې دې کار نه کوي، ښځې یا د کور دي یا د ګور دي، بې تعلیمه دي پاتې سي، بې سواده دي پاتې سي، بې حق حقوق دي پاتې سي، او بالاخره خلک دې ته مجبور سو چې د لورګانو خرڅلاو شروع کړي. په ډېر کوچني عمر کې واده کې نه څوک بس خاصګر و، نه څوک پوښتنې کول والا و، نه او همدغه حالت همدا اوس جریان لري. کونډه دا اوس په زور نکاح سوې ده، ماشومتوب کې نجلۍ ورکول سوې ده، میراث خوندو ته نه ده ورکول سوی. تاسو لاړ شئ، که تاسو رښتیا دا خبره کوئ چې تاسو شرعي حق ښځو ته ورکوي، خو تاسو لاړ شئ خپل قضایي مسایلو ته مراجعه وکړئ چې څونه ښځې د میراث غوښتنې دپاره په نوبت ناست دي چې اتا نوبت نه ورته ورکول کیږي، اتا هغه وکیل او هغه قاضي ته نه پرېښول کیږي چې د دوی دوسیه ورسره ده، چې د هغه سره یواری وویني، ځکه چې هغه وکیل او هغه قاضي او هغه مسؤلین ټول د سرانوالۍ تغییر او تبدیل شوي دي، نوي خلک راغلي دي، هغوی په ځای باندې مقرر شوي دي. نو کوم حق تاسو ښځو ته ورکړی دی؟ یو حق خو یې موږ ته راوښیاست چې تاسو هغه تطبیق کړی ده، ورکړی مو ده چې موږ یې درسره ومنو چې رښتیا هم ستاسو په نظام کې به دا فرمان چې تاسو صادروئ دا به تطبیقیږي، او خلک ورته هیله مند سي، ارزومند سي، امیدواره سي. ورته متاسفانه چې تاسو د هغې ورځ څخه چې پر قدرت راغلي یاست تر نن ورځ پورې د ښځو پر حقونو باندې پښه ایږدئ، سترګې پټوئ، چې اول حق مو د هغه د ژوند حق دی چې هغه د صحت حق ولري، د تعلیم حق ولري، د کار حق ولري، دا ټول اولیه حقونه دي ځینې واخیستله. نو ته څنګه بیا کولی شي چې هغه حقونه ورته ورکړي چې هغه د میراث حق دی او هغه د په بدو کې د نه ورکولو حق دی، په کوچني عمر کې د نه ودېدلو حق دی، او چې دا اوس د هر څه روان دي جریان لري، نو ولې ته څېړنه نه لرې؟ ولې ته لاسته راوړنه نه لرې؟ ولې په دې هکله خواره او ښکاره مثالونه نه لرې چې خلک په تا باندې باور وکړي او د افغانستان ولسونه تاسو ته هیله مند سي او ستاسو څخه فاصله وانخلي، ستاسو څخه واټن وانخلي؟ ولې یو داسې ثبوت نه لرې؟ بیا ولې دې په څه دلیل دې دغو نه ځان کړی په دغه فیصله کې، په دغه فرمان صادرولو کې؟ اصلي سوال دغه ده.
مننه ډیره اغلی نیازی. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونی بل ملمنه لطیفه خورم وردک صاحب هم لمر سره وصل سوی ده. مننه اغلی خورم چې تاسو لمر سره خبرې کوي. تاسو ته خبر هم په د هبت الله اخونزاده د خبر په اړه باندې پښتنه وکم. د په دغه صوتي پیغام کې چې پر رسنوی باندې خبر سوی دی او هبت الله اخونزاده ته منسوب یاد سوی دی، تاسو د اغلی نیازی خبر هم واوریدلی. د هبت الله خونزاده د خبرو څخه داسې ښکاري چې د یو کې په دغه وضعیت چې د افغانستان کې روان دی، یا خو یې د توجیه غني او یا خبر نه دی چې څه وضعیت روان دی د شذو. اغلی نیازی هم دغه پښتنه وکړه چې آیا هبت الله خونزاده خبر نه دی چې حکومت یې شذي څه ډول د دوی سره چلند کوي، یعنی د حجاب په نوم باندې بند اچوي، انجونې تش پژن ټول کې پورته شونځي ته نسي تلای، انجونې له پوهنتون څخه راګرځول سوي دي، ښځې شکایت کوي چې د طالبانو محکمې بیرته هغو میړو ته په لاس ورکوي چې دوی د هغوی څخه شکایت کوي او د تاوتریخوالي د بیرې څخه دوی مجبور دي چې خپل کورونه پرېږدي، خو طالبان یې بیرته هغوی ته په لاس ورکوي. او آیا هغه خبر، هغه هبت الله اخونزاده خبر نه دی چې خلک خپلې لس کلنې لوڼې خرڅوي؟
امالنه امالالی جان ژوندی اوسم. سلامونه اونی که هیله وړاندې کوم تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، درنو میلمنو ته، او د ازادي راډیو قدرمندو اوریدونکو دا هیله ده چې ټول جوړ او روغ اوسیږئ. ډیره ښه پوښتنه وکړه امالالی جان. خو ما ته هم دلته سوال پیښیږي چې یوه خبره ده، وی شدیدن کی بود مانند دیدن؟ نو هغه څوک په دې وضعیت ښه خبرېږي چې هغه دلته موجود وي په افغانستان کې؟ د بهرني کوم خبرې چې کوي، ځکه په دوه حالت کې لکه روزمره ژوند د دوی دلته نه دی، دوی په هیڅ آګاه نه دي، هسې یو هوایي خبره واوري او وی وایي، نو دلته ژوند نه دی کړی، د دې وضعیت نه اصلا خبر نه دي. او د دې جناب خبرې چې موږ واورېدلې، دا اصلا زما باور هم نه کېږي چې دای دی او که نه دی. او دای د خپل ولس نه تقریبا د درې کاله کېږي چې دای نه دی لیدلی، موږ د خبرې نه دي اورېدلې، او دای اصلا پوهېږي د ولس سره روان دي. دا خو پریده چې یوازې خځې په دې ټول ولس، په دې ټول د افغانستان په خلکو چې څه تیریږي، دوی سره څنګه چلند کیږي، دوی په څه وضعیت کې دي، دوی په څنګه حالت کې دي، دوی څنګه حالت تیروي، دوی په دې نه دي آګاه اصلا. دلته ملالۍ جان نجونې په مرموز ډول په قتل رسیږي، دوی وایي چې موږ یې حق ورته ورکړی دی. دا څنګه حق دی چې تاسو ورته ورکړی دی؟ یعنی هر ورځ به داسې ورځ نه وي چې په دې کې څو تنه نجونې ښځې په مرموز ډول نه وي واجل شوي، دغو جسدونه نه وي پیدا شوي، چې یا هغه په دار ځړول شوي دي، هغه سخت شکنجه شوي دي، یا هغه وهل شوي، تکول شوي دي، چې د دې سبب شوي چې هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي، او بیا خپله اماراتیان جسدونه پیدا کوي چې د دې قانون چیرته دی. آیا تاسو د دې پوښتنه کوئ چې دا ولې، دا په څه ډول، دا څوک دي، دا د چا خور ده، دا چا مور ده، دا چا ښځه ده؟ دا خیر دی، یوه موضوع ده. بل تاسو اولین حق چې دوی دی، د تعلیم حق دی، سراسر افغانستان کې تاسو دا حق ترې واخستو. او بله موضوع چې تاسو به حجاب مکمل مراعات شوی دی، با وجود دی چې حجاب مراعات دی، نو دلته ښځې یعنی دا یوه هفته مخکې یعنی په ډله ییزه توګه دا نیول شوي دي، دا شکنجه شوي دي، د ته سخت شکنجه ویدی، خو دلیل یې تر اوسه معلوم نه دی. او دا معلومه نه ده چې د ښځې د انجونو چیرته دي، کومه چې راخوشې شوي دي. دغه عکسونه به شاید تر تاسو هم رسېدلي وي چې هغه په ډېره وحشتناکه توګه، هغو سره ډېر وحشي چلند شوی، هغه ډېرې شکنجه شوي دي، چې یعنی زما په خوله نه راځي چې هغو ته زه اوس کوم نوم واخلم، چې دوی نه یعنی دې ته څه فکر کړی چې دې ته یې داسې وهل تکول ورکړی دی.
دا حق دل دی خوځو چې دی ادا کړی دی. ښځه باور وکړه چې ټولې ښځې نجونې یعنی په شمول که زه د خپل ځان درته وښایم یعنی دروغ به مې نه وي پکې ویلي چې یعنی ټول په رواني تکلیف اخته شوي دي چې یعنی که د باندې واتم زه به څنګه شم، که د باندې واتم ما سره به څنګه چلند وشي زه به څنګه شم. نه هېڅ فکر وکړه چې یو زنداني دی چې زه د زندانه وو ما سره به څنګه چلند وشي، زه به ووهل شم، زه به وټکول شم. یعنی ټولې دا په زندان کې اچول شوي دي. دا د ښځو د نجونو حق دی چې ورته ورکړی دی. پوهنتونونه خو هسې بندي، اقتصاد صفر ته رسېدلی ځکه هسې کورنۍ هم شته چې سفارت نه لري. نو تاسو اول توجه چې باید وکړئ کوم شي ته دی توجه کوئ، سړکونه مو جوړوو، ښار جوړوو، نو دا خو یوه لویه خبره ده چې باید ذهن جوړ شي. خراب ښار جوړولی شي خو جوړ ښار خراب ذهنونه نه شي جوړولی. تاسو اول خپل ذهنونه جوړ کړئ، د دې خلکو ذهنونه نسبت خپل ځان ته جوړ کړئ. هغه کړنې وړنې وکړئ چې زموږ پیغمبر علیه السلام کولې، حتی د کفارو په وړاندې، حتی د اسیرانو په وړاندې، د ښځو په وړاندې، د نارینه وو، د خپل ولس په وړاندې، هغه یعنی هغه ولس په خپله منګل کې تاسو ونیسئ، د هغو ورکړئ. هغو ته تاسو توجه نه ده کړی، نن مې ګلدان جوړ کړو، نن مې سړک جوړ کړو، هغه تاسو ته څه فایده کوي؟ هغه ستاسو د خراب ذهن جوړولی شي. تاسو اول په خپل ذهنونو کار وکړئ، خپل ذهن جوړ کړئ چې هېواد تاسو ته جوړ شي، یو ولس تاسو ته جوړ شي، ستاسو اقتصاد قوي شي، خپل اقتصاد ته، خپلو خلکو ته، خپل د فقیر ولس ته تاسو لږ نظر وکړئ. حیران یم چې دا د حق حق دې پېژني. حق څه معنا؟ د حق په معنا دوی پوهېږي چې موږ د ولس ته حق ورکړی دی، موږ د ښځو حق ورته ورکړی دی، موږ په حق باندې خبر. کوم حق؟ ما ته دې راوښایي چې د ښځو په وړاندې موږ دغه اقدام کړی دی، موږ دا حق ورته ورکړی دی، خو موږ ناشکره یو، موږ د دوی حق نه دی ادا، موږ د دوی شکرګزاري نه ده کړې. او چې هېڅکله به دا خلک ومنه کړي، ځکه کوم دا یو د ثبوت په ډول موږ ته دې مخ کې کړي. نو یو دا پاتې ده ملاله جانې چې د خر په مخ چې کومه د خلکو لور ده، کومه ښځه ده او کومه خور ده، چې یعنی داسې پالني ډول، نو دې ته د ساده به وایم چې څپېړه ورته ونیسه او دا ټولې ووهي بې عزته، بې یاب، بې حجابه کې بهوسم چې کړی دي. نور هغه پشت پرده چې څه کېږي هغه خو به یې نه یادوم. کوم حق تاسو ښځې ته ورکړی دی؟ د ښځو صبر حوصله، د نجونو صبر حوصله ولې دومره ازمایش کوي؟ حتی تر دې پورې چې ښځې نجونې په خپله خودکشي کوي، په خپله ځان وژنه کوي، ولې دا نجونې ګناه لري؟ د خدایه نه ډارېږي. زه حیرانه یم چې دوی د شپې دغه خپل سر ته د بالښت باندې ږدي. یعنی دا سوچ نه وي ورسره چې آیا زه خدایم که موږ خدایم لرو؟ دا د خدای نه ډار او ترس نه لري. او چې بیا دا زه ورته حیرانه په دې یم چې دا هېڅ احساس نه لري چې دا ولس بیخي پرېږده، د نړۍ بیخي پرېږده، د خدای په وړاندې څنګه دروغ وایي؟ دا د خدای نه نه ډارېږي. د خدای قهر او عذاب چې لکه په دې افغانستان نازل شوی دي دغسې خلکو دې عمله د دوی هم داسې نه وایي چې په دا ټولو ځایونو کې واوره کېږي، باران کېږي، په دی د خدای رحمت د دی د ظلم د لاسه پر دولت چې دی هغه به روان وي، خو د ظلم دولت به چپه شي. دلته ظلم دی، نور د بس کې دا ظلم، نور د خلکو حوصله او صبر نه امتحان نه وي، او د هغو خلکو نه چې د ډار او د وهم د خدای نه وډار شي، د دوی نه مه ډارېږئ. حق خبر وکړئ، څوم چې په سترګو ولیدل، په غوږونو واورېدل، حقیقت و هغه رسنیو ته یم وړاندې کړئ، خلکو ته یم وړاندې کړئ، جهان ته یم وړاندې کړئ. مرګ حق دی، مړه به شو، خیر په غیرت، په عزت، په شهامت، د الله په وړاندې به د حق سره ورشو، نه دولت او نه د نور بس د رضالت نور بس د. زه ورته حیرانم چې د خلکو وایي کله چې د خبرې اورم باور وکړه چې حیرانه پاتې کېږم، ژاړم ورته چې حقیقت څه دی. او تاسو د رسنیو پر مخ څه بیانوئ؟ تاسو راشئ دلته ژوند وکړئ، د خلکو مظلومو د حالت نه خبر شئ چې د څه حالت ته رسېدلي دي. د خدای نه نه ډارېږي، د دې خلکو نه ډارېږي او دروغ وایي، رسنیو ته دروغ وایي. دغه ټولې خبرې والله جانه چې درته کوي چې داسې دي او هسې دي، وطن به جوړ شي؟ نه نه نه، وطن به داسې وران شي چې یعنی په دې نړۍ کې به لکه زموږ چې ورانېږي.
مننه ډېره.
اوس هم وران شوی دی، لکه چې پاتې دی، دې ته د ټول ولس ورته یو ځای شي، حق خبره دې وکړي، هغه څه چې حقیقت ورته وړاندې کړي، چې څوک ورته توجه وکړي.
مننه ډېره.
فکر کوي چې دغه ټول خلک وایي چې صحیح ده دا کار شوی، یو دا یعنی په دروغو نه هیڅ نه دي شوی دومره ظلم چې روان دی په هیڅ هیواد کې به نه وي. نور د خدای ته وګوري، قرآن ته دې وګوري، نور دې بس کې دغه څه.
ډېره مننه اغلی خورم. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی یوسفزی قاته سو زبستاس څخه د دغه په اړه باندې پښتنه وکم چې شزي په افغانستان غونډه ټولنه کې تاسو په نظر ولې تر ټولو ډیرو نور خلکو زیاتې دوی بې وزلی کیږي، او بې وزلی ولې تر ډیره پوری شزي ځپی؟ تاسو په نظر هغه کوم دلایل یا لاملونه دي چې لکبلې شزي ډیره زیانمنونکې دي، یا دوی د دوی اقتصاد اوله ضربه ویني؟
دا خو ټول ناپوهي خبره ده. ملالای جانې، سونه چې ما مخکې تاسو ته وویلی مونږ ما واسقته شو، دا ټوله ناپوهي ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې دوه نیم کاله دا مکتب بند، پوهه بند، آگاهي بند، نو د دې عاقبت به څه شي؟ نه دونه همدغه مسایل مخته راځي چې خلق د بخصوص د ښځې خپل د حق او د حقوق نه بالکل باید آگاه نه وي، ځکه چې اوس هم څه کسان چې په دا مرکز کې چې اوسېږي هغه لکه مطالعه لري، یا فرض مثال انټرنیټونه په لاس لري، یو خبره کته پورته کېږي دوی آگاهي پیدا کوی شي. داسې ښځې مونږ په افغانستان کې 22 میلیون نفوس ښځه لرو، دا تاسو فکر مه کوئ دا ټوله آگاه ده، دا ټول خپل حق او حقوق نه بالکل آگاه نه ده، بالکل نه پوهېږي. مونږ د امارت اسلامي نه داسې توقع وو چې تیر حکومت جمهوریت کې چې مکتبونه وو، مونږ داسې توقع وو چې باید دوی نور مکتبونه باید اضافه کړي، علم پکې زیاته کړي، تعلیم زیاته کړي، چې خلک باید آگاهي پیدا کړي، خلک باید خپل د حق او ښځې خپل د حق او حقوقونه باید خبر شي، خلک لپاره باید کار مساعد شي، خلک باید د کار سیختن شي، برعکس د خلکو نه کار ونیول شو، تعلیم ونیول شو. آیا یو مملکت کې چې کار نه وي، یو مملکت کې چې سواد نه وي، علم نه وي، تاسو فکر کوئ چې هغه مملکت پیشرفت به کوي؟ هیڅکله پیشرفت نه کوي، هیڅکله، ځکه چې هغه نور هم به وروسته پاتې شي. نو په د افغانستان د دې افغانانو ښځه چې تاسو زړه خلاصه کوي، د دې افغانانو ښځه در پر مجموع د ټولو د زلای نه داسې اور بل دی. کومه د یو ښځه زلای داسې یو چا نیولی به چې تاسو مشکل سره ستونز لري؟ یو چا تر اوسه په هیڅ نظام کې فقط همیشه ښځه بیچاره تخریب ده، ښځه بیچاره همیشه تعوین ده، ښځه همیشه استثمار لنده، د ښځو د نوم نه همیشه استفاده کوي، استفاده کول ده، هر خبره په ښځو خبره ده. اوس مونږ ولې داسې اوس روزانه تاسو چې خود دا خو یو واده کول جدا خو یو لاسکار جوړین دی په واده ورکی داسې جنکیان دي چې همدغه اوس کله دولت تر اوسه خبر ده چې روزانه څونه خودکشي ده. دا خلک چې داسې فشار ټول خلک رواني شوي دي، دا خپل ټول خلک د استرس لاندې دي، مشکلاتونه لري، ستونزې لري، په کورنۍ کې هم ستونزې لري، مشکلات لري. دوی اصل لارې نه لري چې مونږ شي وکړو. زما په نظر دا دی چې مونږ باید خلک ته سترګې ونیسو. اول خو علم دولت نه دی، دولت باید دې ته ډیره زیات توجه باید وکړي. داسې نور چې فرمان نه صادره دی، باید دغه فرمان نه باید سرګي چې ښځه څه حق لري، هغه حق چې اسلام ورته ورکړل شوی ده، هغه نه باید دوی هغه باید غصب نه شي. دوی خو حق باید دوی ته ورکړي. دغه چې یو جنایي کلاسکره جنایي دوی په واده ورکوي نو مجبوریت نه، خو فکر وکړي چې یو مملکت د بی ثباتی لحاظ نه، د بی سوادی لحاظ نه، د فقر نه، د بیچارگی نه دغه کار کیږي. خو د دې حل لارې چی شوی ده چې باید مونږ دونه باید آگاهي پیدا کړو، سواد باید زیاته شي، زده کړه باید وشي. دا دوه نیم کاله چې مونږ مکتبونه بند، د ښځو نه کار ونیول شو، د اقتصاد روزانه هره ورځ صفر لاندې راځي، نارینه په کور کې بیکاره، ښځه بیکاره، یو کورنۍ څه رقم خپل د عیشاوې باته پیدا کړي؟ د کوم لار نه؟ سید جامع جهاني تر سخته پر د حکومت کوي، هغه کومک هم دغه مستقیم ته خو هیڅکله نه رسیږي. همدغه اوس د دومره کسان پېژنم چې هغه دومره مستحق ده، او چې زه ونه پوښتنه کوم چې تا ته کومک رسیږي، وایي زه اصلا د کومک نه خبر نه یم. د کومه کومک چا ته رسیدلی؟ او دوی څه رقم خلک ته ښځو ته خدمت کوي؟ ښځه څه رقم چې خو ښځه بیکاره شوې ده، خو اصل اول حق د ښځو دی چې ښځه باید دغه کومکونه ښځه باید لاسته راوړي. او داسې کسان دي چې په خپل کورنۍ کې هیڅوک هم سرپرست نه لري، او هغه داسې یو ښځه مزه پېژنمم چې بیچاره په ګدایګري کې هم دباندې نه وځي، هغه شرم کوي، خپل د ابرو د عزت نه شرمېږي. هغه هغه وږی بیچاره توپ قبلې خپل په کور کې ناست ده. نو موږ کومه حق ښځه ورکړی؟ کومه حق؟ همدغه اوس د وایي حق مر حق مر د خپل د ښځو حق دی. کومه د افغانستان کې کومه ناینه د خپل د ښځو حق مر ورکړی ده؟ تر اوسه خو ما یو نه دی چې د یو ښځه حق مر ورکړ شوی. قطعاً دغه تر اوسه دا کار نه ده شوی، نه په د مرکز کې، نه په د ولایتونو کې، نه په ولسوالیګانو کې.
ښه،
دا
ډیر مننه اغلی یوسفزی. ستاسو د خبرو په تړاو به د اغلی امرخیل ستاسو څخه پوښتنه وکم. د اغلی یوسفزی خبرې تاسو واورېدلې، دوی د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده فرمان چې د ویل د چې فرمان یې صادر کړی دی د ښځو د حقونو په برخه کې، ستاسو په نظر د فرمان صادرول یوه خواته څومره مهمه ده چې دا ډول فرمانونه عملی هم سي؟
دا خو واضح خبره ده لکه وخت نه چې نظام یعنی جمهوریت رنګ شوی دی او طالبان رامنځته شوی دی، لاغه مهال نه تر دم غړې پورې یوازې فرمانونه صادریږي خو عملی بڼه موږ تر اوسه پورې کتلې نه ده. ځکه په لومړیو وختونو کې چې کله ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول خو بیا هم یو څه وخت ولس یا د خلکو د خوشحالولو لپاره دوی به ځینې داسې نقلي فرمانونه صادر کړل، ولې دوی به بیا هیڅ په هغې باندې عمل نه کولو. نو یوازې فرمانونه خو د دې لامل کېږي چې دوی ریاکاري کوي، بیا هم دوی د ولس په وړاندې ریاکاري کوي، دوی بیا هم د نړۍ په وړاندې ریاکاري کوي. تر څو به فرمانونه وي، تر څو به خلک په دې باندې غلطوي، عملي اقدام ته ضرورت ده. که دوی واقعا غواړي چې د دوی نظام پیاوړی شي، یو واقعا غواړي چې دوی یو حکومت رامنځته کړي، واقعا دوی غواړي چې رسمیت رامنځته کړي یا رسمیت باندې وپیژندل شي، په دې ډول باندې چې دوی مختزي زه په دې باندې دا په ډاډ سره ویلای شم چې دوی دغه پالیسی یا دغه تګلاره چې دا بالکل ناکامه تګلاره ده. او تر وکولی شي که تر ډیرو وکولی شي، یو انسان به مثلا تر لږې مودې ته دوکه کړلی شي، ولې ته خو نه شي کولی چې مسلسل په دغه دوه کلو کې، دغه تقریبا دوه نیمو کلو کې ته د خلکو په سترګو کې خاورې واچوي او د خلکو خلک دوکه کوي. نو تر څو به خلک تا په خبرو باندې دوکه کېږي، آخر هم ایتاله دغه دروغجن چیرې سره خلک بلدیږي، آخر هم د خلکو اعتبار په تاباندې لمنځه ځي. او هیڅکله او هغه وخت کې ته واقعا وغواړې چې بیا هم یو رښتینی کار وکړي، بیا به هم هغه ولس هغه ټولنه په دوی باندې اعتبار نه کوي. دا واضح څرګند حقیقت ده چې دوی هر کله په خپلو فرمانونو کې ناکامه راغلي دي، او دوی دغه لړۍ ناکامه ده، او دا ناکامه لړۍ به حتما ډیر ژر ختمیږي. دا ښکارا ده، دا تنظیم نه وایم، په دې باندې د افغانستان ټول ولس آګاه په دې خبره باندې.
مننه اغلی امرخیل. اغلی نیازی، تاسو زموږ د ټولو دغه ملمنو څرګندونی واورېدلې، دوی پر یو خبره باندې سره موافق دي، هغه دا چې شدي ډیر د پلسوی دي د دوی حقونه تر پښو لاندې سوي دي په افغانستان کې، او د طالبانو حکومت ته دغه مسؤلیت د دوی په وینا ډیر ور ګرځي او ور تراجي دي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا هبت الله اخونزاده چې د طالبانو د حکومت مشر دی، دای په حقیقت خبر نه دی چې په افغانستان کې څه روان دي او د شوزو سره څه کیږي؟ که تاسو فکر کوئ چې دا هر څه چې روان دي، دغه دای فکر کوي چې دا سم وضعیت روان دي، د په نظر باندې دغه حقونه ورکول سوي دي، واقعا دای دا فکر کوي چې د شوزو ژوند ښه دی، سم روان دي؟
اصلا زما په اند ایبت الله خونزاده رهبر نه دی، که خبر نه دی د دې حالات څخه، او که خبر دی نو بیا څه ډول فرمانونه باید صادر کی، او کوم فرمانونه تر کومه حد پورې د تطبیق وړ دی، په دې هم باید خبر اوسیږي. ما ته خو دغه سره معلومیږي چې دی اصلا خپل د حالاتو، خپل د حکومتداري، خپل د خلکو څخه، خپل د مجاهدین صاحبانو څخه هیڅ خبر نه دی چې هغوی په کومو کړنو باندې اخته دی. که موږ د اسلام دین اساس ته وګورو، رسول الله مبارک اول پر خلکو باندې امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه دی تطبیق کړی. اول د خلکو ذهنیتونه جوړ کړل د اسلام پاک له، اول خلک اسلام ته داسې دعوت کړل چې هغوی راسي وویني، اسلام وپیژني، بیا وروسته قوانین په ځان باندې تطبیق کړي. دوی د اوله د قوانینو په تطبیق باندې تللي دي. که وسنی حالت تمو جو ګورو ایبت الله اخونزاده که خبر نه دی زاند خبر کی کدی رشتیا رهبر دی کدی رشتیا مشر دی دیدی نو باید آگاهی تر لاسه کی او زاند خبر کی چې یوازې نه په افغانستان کې دا وس شزی تر استثمار لاندې دی او حقونه تر شو لاندې دی ورته د نارینه او حقونه هم تر شو لاندې دی د شوزو څخه دی د تعلیم حق واخستی د کار حق دی واخستی په کورو کې د کښینوي لا ته د دې فرمان صادره چې ته شوزو ته حق او حقوق ورکې د کم حق او حقوق ورکې ته بلاسه چې کومه ښځه په افغانستان کې د خوندو د خبرو په تایید باندې مهر اخیستی دی کم خور میراث ورته رسېدلی ده کم خور ته تر دا اوسه پورې هغه حق او حقوق چې اسلام ورته ورکړی ده چې هغه د کار حق ده هغه کوم خور اوس هغه کار لري یا د باندې یا په کور کې یا د شل رقم اقتصادي مشکلاتو څخه خوندي ورسره لاس و ګریوان دي ورته نارینه همدا اوس تر استثمار لاندې دي تر تهدید لاندې دي د وظایفو دپاره چې کوم پوست اعلان ته ځي زه تاسو سره یو ډېر ستر حقیقت شریکم چې یو ډاکټر چې کلونه یې درس وویل په ځان یې زحمت وایسته کار کوي همدا اوس هم ډاکټر ده برحاله استاد ده په پوهنتون کې د یو بس دپاره چې کله ځي نوملیکنه کوي ورته وایي چې په شرعي بڼه باید ته برابر اوسېږي هغه ورته وایي زما شرعي بڼه سمه ده دغه د ژرم لرم لونګۍ مې پر سر ده او لباس مې هم صحیح دی څه مشکل لرم یا ته په شریعت ځان برابر که ستا ژره ونه نه ده چې په لاس کې ونیول سي په موټ کې ونیول سي یعنی دا توهین ده دا تهدید ده یو انسان ته په خصوصي پانتونونو کې دی د امر بالمعروف یو نماینده کښېنولی ده پانتون ته وایي چې دې ته ماشم ورکه او دی دلته ناسته مې ستا محصلین دي کنټرولوي ولې اسلام د ازادۍ دین ده اسلام د آسانۍ دین ده نه د سختۍ دین نه د قیداتو دین دی نه پوهېږم چې خپل په اسلام صحیح آګاه نه دي دی په شرعي اصولو باندې آګاهي ترلاسه کړې نه ده ځکه چې په اسلام کې مشر دومره عادل وي مشر دومره د خلکو په منځ کې وي نه د خلکو څخه پټ چې دی تر اوسه چا لیدلی نه دی د ده خبرې څوک علني اورېدلی نه دي فقط موږ پر یو شایاتو باندې دا اوس چې موږ تاسې بحث کوو یو شایاتو باندې کېدای شي چې تاسې هم سل په سله کې مطمئن نه یاستئ چې دا د اخونزاده صاحب غږ دی که نه دی زه هم مطمئن نه یم همدغسې نور خوند یم همدغسې نور ولسونه هم دی افغانستان شاید مطمئن نه یي چې دا د اخونزاده صاحب غږ وي که دا د اخونزاده صاحب غږ دی او اخونزاده صاحب پس له تقریبا درې کاله د حکومتداري کېږي دا تصمیم نیسي او داسې یو فرامین دغه کوي صادروي چې په هغه کې د ښځو حقوق دی چې هغه د میراث حق دی او د په کوچني عمر کې د نه ورکولو حق دی چې پلار محتاج نه وي ولې خپل اولاد خرڅ کړي خو د دې څخه معلومیږي چې دلته په افغانستان کې هم د نارینه ژوند په قیداتو کې دی په سختیو کې دی هم د ښځینه وو ولې فشار راوړې پر نارینه وو باندې ولې د محدودیتونه جوړه یې ته اول د خلکو ذهنیتونه جوړ کړه اول د خلکو دپاره کار وکړه اول د خلکو دپاره نفقه د برابرولو دپاره فرصتونه ورته برابر کړه پس له هغه بیا ته قوانین وضع کړه بیا فرمانونه صادر کړه چې څوک دې ومني
ښه مننه آغلې نیازی آغلې خورم ستاسو څخه پوښتنه کوم که دا اوس دستي ښاغلې هبت الله خونزاده او ازادي راډیو ته غوږ وي او دی زموږ د خپرونه اوري تاسو د یوې افغان ښځې په توګه باندې د ته څه ویل غواړئ
مننه ملالۍ جانې ژوندی اوسئ ښه پوښتنه ده زه د جناب نه دا غوښتنه غواړم چې احترام د حق دی ټول د افغان ولس ته که څه مشران دي کشران دي هر څوک چې دي موږ ورته ډېر احترام لرو شکر چې شته دي په دې موږ سترګې نه دي پټې کړې سوال دلته دی ملالۍ جانې چې دوی د بعض خلک سم درک نه لري د خبرې سمې نشي درک کولی دوی ګواکې داسې وایي چې موږ د جمهوریت نه لکه دفاع کوو نه دا خبره نه ده ځکه موږ دا اورېدلی وو په کاراتو چې امارت اسلامي به راشي دلته به افغانستان جوړ شي د هر نفر حق به ورته په سمه توګه ورکړل شي کار به اهل کار ته وسپارل شي ولې برعکس دا کار نه دی شوی د دې جناب نه زما غوښتنه دا ده او خواهش مې دا دی په ډېر احترام سره چې موږ د دې وطن اولاد یو موږ دلته ژوند کړی دی شکر حقیقي مسلمانان یو داسې نه ده چې دا دوه کاله یا تقریبا درې کاله ده امارت اسلامي راغلی دی او موږ مسلمان شوي نه الحمدلله موږ د مسلمان اولاد یو موږ دلته ژوند کړی دی افغانان یو په دې افتخار کوو حجاب باندې پوهیږو، قرآن باندې پوهیږو، په دې کې موږ ستونزه نه لرو. نو یوازې تای دې د ولس منځ ته حاضر شي. یعنی زما هیله دا ده چې زه دی ووینم، یعنی زه د خبرې واورم چې آیا لکه زموږ دنې ملمنې چې وویل چې دا څنګه رهبر دی، دوی د خپله وظیفه په سمه توګه اجرا کړي، ځکه د ټول ولس مسؤلیت ده ته سپارل شوی دی او دی ناخبره. موږ تر اوسه دا نه دی لیدلی چې دا څه وایي، دا چیرته دی، دا څه کوي. د دې خپل پرسونل له دا نه دی خبر چې دا څه کوي، څوک چیرته دی، څه کوي، څنګه کیږي، ولایاتو کې څه حال دی. دا چې زه مرکز کې یم دا حال دی، نو فکر وکړه چې په ولایاتو کې به څه حال وي. د دې جناب نه مې غوښتنه دا ده چې نور پشت پرده دا یعنی اعلامیې دا خبرې بستی، نور صحنې ته راوځه، نور وګرځه د ولس په منځ کې، د یوه حقیقي رهبر په توګه، د یوه حقیقي مسلمان او د حقیقي مسؤلیت پذیره انسان په توګه دلته راوځه، د دې خلکو منځ کې وګرځه، د دوی نه پوښتنه وکړه، د دوی مشکلات وګوره چې آیا دغه حقیقي دی او که څوک هم یعنی پروپاګند کوي دروغ وایي، راشه په خپلو سترګو د هر څه وګوره، د ظلمونه وګوره، د کمبوجیانې وګوره، د جهالت، د بې علمي وګوره. نو ته پشت پرده ناست دی، هیڅ نه خبر نه یې، تا ته به یو احوال درسیږي هغه ریښتیا یا دروغ. نو راشه ته صحنې ته. نور
ډېره مننه اغلی خورم،
د زړه جمع شي چې موږ یو څوک شته دي زموږ له ګروهیه سمه شي چې آیا دا وطن جوړیږي او که نه. تر اوسه خو چې څومره وران شوی دی، وران کړی دی، وروسته د دې نه چې موږ په عملي بڼه وګورو چې آیا موږ یو څوک لرو، موږ رهبر لرو او که نه.
ښه، ډېره مننه.
پوښتنه همدا ده چې او خاصه چې ښځو ته ډېره توجه وکړي، چې دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې ښځه باید یو یعنی نامحرمه نارینه په دې طریقه ونه وهي، په دې طریقه ونه وژل شي، داسې ورکې نه شي په شپو په ورځو د خلکو ښځې، د خلکو لونې، د خلکو خویندې. دې ته باید جدي توجه وشي. چې زما اولینۍ غوښتنه همدا ده چې زه د یو چا لور یم او د یو چا خور یم.
بله، ډیره مننه غلی خورم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستې مو اوریدل. د خبرونې وخت نور پای ته رسیدي. زه ل خپل څلور واړو ملمنو، غلی قمر نیازی، غلی دیوه امرخیل، غلی ممتاز یوسفزی او غلی لطیفه خورم وردک څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
د انجلو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي دي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي، موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دست پر مالا غلاب جانانا تاب پزان پس پاگل کرم جانانا پاگل کرم جانانا
جانان روان بے وسیدہ